دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ هولم لري پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
وایان احمد الله چوال د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په ټلویزیونونو کې د خزینه وایندویانو د مخونو پر پټولو نوې محدودیت د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د ازادۍ د شدید سلب سرګندونه کوي. د دې سازمان د خزو د چارو مسولې هیدر بار تیر مخام ازادۍ رادیو ته وویل د خزو حجاب په هیڅ صورت اختیاري نه بلکې اجباري دی. نو موري وایلی د خزینه وایندویانو د مخونو د پټولو امر زیان اړون کړي ځکه دغه خزي هغه معلومات چې په افغانستان کې څه پیښیږي راټولوي او خلک ترې خبروي. یې دربار زیاته کړي چې خزینه وایندو یعنې د نورو لپاره بیلګې دي او دغه خزو ته د یوې بیلګې په توګه چې نورې خزي په دې هیواد کې ازادي لري کتل کیږي. نوموړي ویلي چې اوس وینو چې په څه ډول دغه ازادي د طالبانو لخوا اخیستل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز خونځو ته د نجونو د لاسرسي په ګډون د ټولو وګړو د حقونو پر تامین ټینګار کړي. نوموړي په کندهار کې له یو شمېر مخکښو خوځو او د رسنیو له استازو سره کتلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې لاینز د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې دغه راز د یو ټول شموله حکومت د جوړولو او د روغې جوړې پر یوې رښتینې پروسې ټینګار کړي. نړیوالې ټولنې بشري حقوقو په تیره د خزو حقوقو تدرناوي د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو مهم شرط یاد کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس تانگزیل خو د دې ډلې پر یو شمېر کړنو له نیوکو وروسته د سیاسي مسایلو کارپوهان دا د طالبانو ترمنځ د ژور اختلاف پایله بولي. شیرمحمد عباس تانگزی په خپلو خبرو کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ په سیاسي، اقتصادي او تعلیمي برخه نیوکې کړي دي. د ستانګزی د خبرو په اړه طالب چارواکو څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې طالبانو د دوی ترمنځ د خپل منځي اختلاف خبرونه رد کړي وو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د محوه کولو لپاره د اضطراري عملیاتو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومین نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کمپاین د راتلونکو څلور ورځو لپاره په ټول افغانستان کې دوام لري. هغه وویل دغه کمپاین د څلور ورځو لپاره دی چې په درې ورځو کې واکسین تطبیقیږي او په څلورمه ورځ یې سروي ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې کې هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو زیات نه وي او له شپږو میاشتو کم نه وي د پوښښ لاندې دي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په خواني صدر اعظم عمران خان له خپل پلویانو غوښتي چې د می په 15مه د نوي حکومت پر ضد د اعتراض لپاره تر اسلام آباد پورې مارش وکړي. عمران خان چې 13 میاشتې قدرت لري کړې شو پرون په پیښور کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی دغه حکومت نه مني. هغه زیاته کړه چې دوی به تر هغه پورې چې جرګې منحل شوي نه وي او د نویو ټاکنو لپاره نیټه اعلان شوي نه وي په اسلام آباد کې پلټي وایي. د سپایي پاسداران انقلاب ځواکونه وایي او ډګروالي پرون په تهران کې د خپل کور مخې ته په ډزو وشتل شوی او وژل شوی. سپایي پاسداران انقلاب د دغه برید پړه پر متحده ایالاتو او متحدینو اچولی. د ایران د اتومي ساینس په محسن فخریزاده تر وژل کېدو وروسته د سپایي پاسداران انقلاب ځواکونو د ډګروال سیاد خدایي تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې په تهران کې وژل کېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت سپاهي پاسداران انقلاب قولي اردو په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی په وینا نړیوال تکبر چې اشاره متحده ایالات او متحدینو ته د اړوند عناصر د دې ترهګریز عمل مسؤل دي. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په داوس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د راپورونو له مخې زیلنسکی به د مازیګر مهال د ویډیو کانفرنس له لارې له دې غونډې سره یو ځای شي. تاکر شوی د نړۍ اقتصادي غونډه کې له اوکراین ملاتړ اعلان شي. د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنی سیمې نګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې کړې. د اروپا د شورا مشر چارلس میشل له پرونیو درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشانیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې درلودې. د آذربایجان ولسمشر ویلي لارمنستان سره د اړیکو عادي کېدو ته 15 لټه کړي. دا هغه اصول دي چې د ارمنستان صدر اعظم هم د منلو وړ بللي. د خبرونو پای.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت بلاخره په افغانستان کې د خبری رسنیو خزینه وایندویان مجبور کړی چې د تلویزیون پر مخ د راڅرګندېدو په وخت مخونه پټ کړي. د دغو رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي طالبان ورته جدي خبرداري ورکړي چې خزینه وایندویان باید د تلویزیون پر پرده د راڅرګندېدو په وخت کې د مخ د پټېدو په اړه د هغوی امر عملي کړي. نو جزئیات د سمیع الله جلال زی پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د مشهور خبری شبکو خزینه وایندویانو نن یک شنبه په داسې حال کې خبری پروګرامونه وړاندې کړل چې مخونه پټ وو او یوازې سترګې ښکاره کېدې. که څه هم یو شمېر رسنۍ د شنبه په ورځ د طالبانو له دې حکم سرغړونه وکړه، خو د رسنۍ مسؤلین وایي چې طالبانو نن یک شنبه ورته د دې حکم د عملي کېدو جدي سپارښتنې وکړې. د ټولو نیوز د خبری څانګې مشر خپل واکساپی د فرانسې خبری اژانس ته وویل هغوی مجبور کړی شول چې دا حکم عملي کړي.
پرون را ته زنګ وهل شو او را ته په جدي تکو کې وویل شول چې عملی کړه. دا ساس په خو کنه ده، بلکې په زور یې عملی کوو.
د ټولونیوز یو وایاند سونیا نیازی وای چې د ماس سره د خبرونو وړاندې کېدل ورته سخت وو.
اگر اما قسم فرمان ها صادر شوه و اما قسم سرما جبری شوه و تحمیلی شوه، وقتا در افغانستان زن ها حذف میشن، یا لهم آیسته ایسته به صورت تدریجی خانم ها از صحنه حذف شده میرن.
طالبان په داسې حال کې پر میرمنو فشارونه زیاتوي چې د افغانستان لپاره د متحدي ایالاتونو ځانګړي استازي تماس وسته. شنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د میرمنو او انجونو پر حقونو او ونډې باندې د دوامدار او زیاتیدونکو محدودیتونو په اړه د نړیوال ټولنې واحد مخالفت څرګند کړ.
انجونې باید خوندي ته ستنې شي، میرمنې باید آزادانه حرکت وکړي او له محدودیت پرته د پرمختګ لپاره کار وکړي.
په دې خبرو کې چې په افغانستان کې د میرمنو او بشري حقوقو په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت استازي رینا امیری هم ګډون درلود، وویل چې د افغان میرمنو او نجونو د حقوقو احیا او د زیانمنونکو ولسمونو ملاتړ د طالبانو سره په هر ډول پرمختګ کې ضروری دی. کته هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی څور زیوران دی لسینن سره په مرکه کې د نجونو د خوانځي په اړه د خزيري خبره وکړه. خو نه یوازې خوانځي خلاص شوی نه دی، بلکې پر خزو محدودیتونه نور هم ډېر شوی دی. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس‌تانگزی نن یک شنبه د طالبانو له حکومت وغوتل چې میرمنو ته د کار او د کرو زمينه مساعده کړي.
ورته ورزګ نه هارت دا کته به اسلام چیرز دکی شرط به چیرز دکی، خو په مدرسه او مکتب کې به زدکی کړه. او د دې حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي وکړي. دا چې په یو ځکه فساد پیښیږي ناګوزیره د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نو وښترسي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له خوا ورسته محدودیتونو ته په اشاره د طالب مشرانو ترمنځ د اختلاف خبره کوي.
ځینې د طالب مشران لکه انس القانی د امر بن معروف د حکم تقریبا وړاندې همداسې د سراج الدین القانی خبرې چې نړیوال سره کړي هغه دا خبره څرګند کړه چې د جنوکه مکتب باندې زر پرانستل کیږي.
بل خدای افغانستان لپاره د ناروی سفیر په کابل کې له طالب چارواکو سره تر ملاقات وروسته پر یو ټویټ لیکلی چې د افغانستان خلکو سره قوي ملګرتیا غواړي او په دې اړه ټینګش مده لري. خو نوموړي زیاته کړې دا ورته ستونمنه ده له داسې یو حکومت سره مشارکت وکړي چې هم شموله نه وي او د میرمنو لپاره برابر ونډه ور نه کړي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ.
تاسو زموږ غږ د آشنا رادیو نه اورئ. نړیوال ټولنې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو، کورنیو او بهرنیو مدافعانو او عادي افغانانو د طالبانو لخوا پر ښځو مخ په زیاتېدو بندیزونه په کلکه غندلی دي او دا د ټولنې د نیمایي برخې فلج کېدل بللی دي. د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د سیلینیز مرکز د خوځو د څنګه مشه نتلی ګین لا پلاتسوي هغه هیوادونه چې د طالب مشانو ته اجازه ورکړي چې خپل لونه په دغه هیوادونه کې خونځي او تواسي باید په دې اړه جدي فکر وکړي چې د جنو د تعلیم او د جنسيتي برابرۍ په برخه کې د دوی ژمنتیا نه یوازې افغانانو ته بلکې نور نړۍ ته څه پیغام رسوي. اغلی ګین لا برېښنا عمر خیل سره په اسکایپ باندې مرکه کې ویلي زکه د طالب مرافقت خي چې په خپل هواد کې پیغلم جونې له تعلیم محرومي کړي خو بیا خپل لونی د زده کړو لپاره بهر تاسوولي.
زه فکر کوم په دې برخه کې د نورو اکثریت مسلمانو هیوادونو اقدام اړین دی چې اثر رسوخ لري. غلط تعبیر مکوي خو زه فکر کوم چې د نړیوالو غوسه ډیر اهمیت لري. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه امریکا چې یو مهم هیواد دی او نور لویدیزه دیموکراسي مسولیتونه هم لري چې د هغو مدافعینو ملاتړ وکړي چې هڅه کوي یو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې نجونی تعلیم ته لاسرسی ولري که هغه په کور دننه خوندي وي یا د انلاین لاره. خو زه د نور مسلمان اکثریت هیوادونو په اړه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې نه یوازې د جنسیتي برابرۍ باندې ډیر ویاړي بلکې په تعلیم کې هم نه وخت لري او زه فکر کوم چې دا ډیر مهم دی. زه پوهیږم چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان بیانونه خبرې کړي دي او نور هیوادونو هم بیانونه خبرې کړي خو د اسلامي هیوادونو اثر رسوخ ډیر دی. زه دا فکر هم کوم چې هغه هیوادونه چې د طالب مشرانو ته اجازه ورکوي چې خپل نونه په دغه هیوادونو کې خوندي ته واستوي باید په دې اړه جدي فکر وکړي چې د نجونو د تعلیم او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د دوی د ژمنتیا نه یوازې افغانانو ته بلکې نور نړۍ ته هم څه پیغام ورسوي. ځکه دا د طالب منافقت خي چې خپل هیواد کې پیغلې نجونې له تعلیم محروم ساتلې دي خو بیا خپل نونې یې د زده کړې لپاره بهر ته استولې دي.
په طالبانو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د خزو د اقونو او ازادۍ د محدودولو لامل نیوکه شوې دي. نړیواله ټولنه له نیوکو پرته نور څه کولای شي؟
نړیواله ټولنه ډیر څه کولای شي. تر ټولو لومړی په افغانستان کې داسې خزشته چې کچېری وضعیت بدل هم شي دوی به د خطر سره مخامخ وي او هیڅکله د خوندیتوب لارې نه ده موندلې. دوی ډیری اوسم د خوندیتوب لپاره لارې نه لري او امریکا او نړیواله ټولنه باید په دې اړه جدي فکر وکړي چې د اقدام د نه کولو په صورت کې د جنسیتي برابرۍ د ملاتړ او د خزو د سولې او امنیت لپاره دا کارونه سمانا لرلای شي. دا مېرمنې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د پرمختګ په برخه کې ډیر اغیز درلود. دوی د مساوي تعلیم د حق، حقوقي او بشري حقوقو ته د لاسرسي په څیر مسلو باندې کار کړی دی چې موږ ورته ژمن یو. دوی هغه وخت زموږ سره ودرېدل چې موږ ورته ډیره اړتیا درلوده او اوس موږ باید د دوی ترڅنګ ودرېګو. ما د مسلمان اکثریت هیوادونو نقش ته اشاره وکړه. زه فکر کوم دا ډیر مهم دی. زه فکر کوم چې موږ باید دا ډاډ ترلاسه کړو چې نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه نړیوال اثر رسوخ لرونکي ادارې که هغه د ملګرو ملتونو په څیر نړیوال سازمانونه وي یا دلته په امریکا او لویدیز کې پالیسۍ جوړونکي وي چې د افغان ښځو حق لیدلوري پکې موجود وي او د امکان تر حده د فورمونو او متنوع لید هم پکې څرګند شي.
او یو ورستۍ پوښتنه، ولسمشر بوش لمړی میرمن لورا بوش او د بوش مرکز د افغان خزو سره د کار کولو اوږد تاریخ لري. دغه مرکز د افغان خزو د اکونو د خوندې ساتلو د لپاره ډیر کار کړی. تاسو فکر کوئ چې د افغانستان د امریکا د وټلو ورسته د یو دیموکراتیک افغانستان خوب لمینځه لاړ او اوس څه کولای شي؟
The facts that Afghan women feel that افغان خزو او ماشومان وضعیت او حسینه لس کاله د مخه کله چې د بوش سیرنیز مرکز په کار پیل وکړ دغه مرکز اساسي برخه وه او په ځانګړي توګه د خزو پرمختګ زموږ د کار مهمه برخه پاتې شوه. له افغانستان نه د امریکا د وټلو اغیز او په افغانستان کې د دیموکراسي د خوب په اړه باید وایم چې کوم وضعیت چې پیښ شو ډیر زیات خپګان زیاتې ډیر نه هیلون کې پیخه واخو زما په باور چې د دیموکراسي خوب مرشوي نه دی. زه فکر کوم چې دا د یو سولې ایز او ساراتونکو په لټه کې د افغانانو د هلوزلو د لیوالتیا د ټینګښت او ژمنتیا نه خده. په افغانستان کې د نارینه او خزینه دواړو ټول نسل شته چې زده کړې ته یې لاسرسی درلودلی دی چې د مساوات او بشري حقوقو اغیز یې لیدلی دی. عدالت او شمولیت ته لاسرسی او دوی دا خوب نه پریدي چې مات شي او دوی هر ورځ د نظریه تجمن دي چې دیموکراسي ممکن نه ده. بل شي چې زه غواړم د دې پوښتنې په اړه وایم هغه دا دي چې زه فکر کوم چې خلکو هیر کړي چې دیموکراتیک ټولنه دی و سوئچ سره بدلیږي را بدلیږي نه. دیموکراسي سخت کار ته اړتیا لري او سخت کار دی او دا ډیر وخت هم نیسی. زه او زما په څیر ډیرو خلکو د افغان خزو له هغو لاسره ورونو نه الهام اخسته چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه کړي. په نورو سیمو کې د خزو دا ډول حرکتونو په ټول سیزو کې دومره لاسترونه درلودلې. زه فکر کوم دا به بی عدالتي وي کوم په دې دوه لسیزو کې دا پرمختګونه لپامه وغورځو او یا امکان او احتمال لپامه وغورځول شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
روبوټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوي. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې عمومي مشر جنرال مارک میلی ویلی چې د امریکا پاوز د پاراتلونکو کې د سي جګړې کول ته چمتو وي چې خای د نن ورځ جګړو سره ډیر لږ ورته والی ولري. هغه زیاته کړه چې په هوایی، سایبری، سمندري او ځمکه په ګډون په ټولو جګړو کې متحده ایالات ورته مخه چلن شوی او د متحده ایالاتو هغه برلاسي په چټکۍ سره مخ په کمیدو ده چې په تیرو اویا کلونو کې درلود. په همدې اکله پاموکې رپورت ده.
نیکولس ډی آیزنهاور
جنرال مارک میلی د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې عمومي مشر د شنبه په ورځ د ویست پوینت په نظامی کالج کې تازه فارغ شو او افسران ته د جګړې د احتمال زیاتیدو او د جګړې د شکل د بددو په حق له خبرداري ورکړ. د جګړي امریکایي جنرال په خپل وینا کې وویل چې نړۍ د لا بي ثبات کې دوه پلور روانه ده او د نړۍ ستر قدرتونه غواړي چې نړیوال نظم بدل کړي. خاغلی میلی په خپل خبرو کې د کوم هیواد نوم و نه خسته چې د نړۍ د نظم بدلولو نیت لري.
انفورمیشن ټیکنالوژي دټ ایکسپلودډ ان دی 1800s
پته لسمه لسیزه کې چې د معلوماتي ټیکنالوژي کوم انقلاب رامنځته شوی دا به تر 1950 نورو کلونو پورې مخ پر وړاندې روان وي. د دغه انقلاب پر اړخیزه اغیزه تقریبا د باور وړ نه ده. مهمه نه ده چې تاسو نن ورځ په نړۍ کې چیرته یاست. تاسو د ټکنالوژۍ په مرسته لیدل کېدای شي او هغه څه چې لیدل کېدای شي په نکه کېدای هم شي او دغه د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ په چټکۍ سره سیاسي واک به ثبات کوي.
خاغلی میلی وویل د نړۍ د سترو ځوکونو ترمنځ د نړیوال شخړې احتمال مخ په کمیدو نه بلکې مخ په ډیرېدو ده. هغه همدارنګه زیاته کړه چې په هوایی فضا، سایبری، سمندري، هوایی او ځمکې په ګډون په ټولو جګړو کې متحده ایالات وارد مخه چلن شوي او په نظامی لحاظ د متحده ایالاتو هغه برلاسه په چټکۍ سره مخ په کمیدو ده چې په تیرو او یو کالونو کې د دې هیواد سره وو.
You'll be fighting with robotic tanks and ships and airplanes.
تاسو به د روباتیک ټانکونو پښتو او الوتکو سره جګړه کوي. مونږ د وژونکو او دقیقو وسلو په برخه کې د انقلاب شاهدان یو. هغه څه چې یو وخت متحده ایالاتو د اردو ځانګړتیا او اوس د هیوادونو کولای شي د وسایل د پیسو او اراده پښتون سره ترلاسه کړي. د مصنوعي انرژي د ریارخیز تولید درملنې د انجینرۍ د پرمختګ په برخه کې د ټکنالوژۍ خورا پراخه ډولونه شتون لري چې د پام وړ نظامي اغیزې هم لري.
د امریکا لوی درستیزانو د کمیټې مشر دا هم وویل چې متحده ایالات په اروپا کې د روسیې د یرغل، په آسیا کې د چین د چټک اقتصادي او نظامی پراختیا، د شمالي کوریا د اټومي او توغندیو ګواښ او په منځني ختیځ او افریقا کې د ترهګرو لکبل د پیدا شوی بې ثباتۍ لکبل د آزمایښت سره مخ ده. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړي کولو لپاره جاپان او جنوبي کوریا ته د سفر په ترڅ کې د شمالي کوریا لخوا د بالستیکو توغندیو د تازه آزموینو په پس منظر کې د خپلو متحدینو سره یو ځای د شمالي کوریا په وړاندې د قوي نظامي دریز درلودلو پیغام ولیکدو. تفصیلي پر رپورټ کې اوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د هند او آرام سمندر د سیمې له هیوادونو سره د امریکا د زیاتې اقتصادي راکړې ورکړې د پیل په موخه د خپل سفر په ترڅ کې نن جاپان ته رسیدلی. خو ان وړاندې لیدې چې پیل شي پر دې پروګرام له دې عمله چې د سیمې هیوادونو تبعي ګټه کمه وي نیوکې شي. بایدن د شمالي کوریا پر وړاندې د جنوبي کوریا د دفاع د قوي کولو په خاطر پرون د جنوبي کوریا د مشرانو سره خبرې اترې کړې.
د شمالي کوریا له خوا د اټومي توغندیو د زور زیاتیدونکو ګواښونو پر وړاندې ما او ولسمشر بایدن جدي اندېښنې شریکې کړې او هوکړه مو وکړه چې د بل هر شي په پرتله دوه اندېښنو ته لومړیتوب ورکړو.
په جنوبي کوریا کې تازه وخت رسیدلی ولسمشر یون سوک یول سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ولسمشر بایدن د جنوبي کوریا سره د ګډو پوځي تمرینونو پر پراخولو هوکړه وکړه.
And work together to take on challenges of regional
د خپل دفاع د لا قوی کولو او د کوریا د نیمجز دی په بشپړ توګه د اټومي وسلو څخه د پاکولو لارې د کوریا د خلکو د دیموکراتیک جمهوریت لخوا درامنځته شوی غواخونو په ګډون د سیمه د امنیتي ننګونو د مخنیوي لپاره به کار کوو.
د امریکا د مخکینی ولسمشر ترامپ د واکمنۍ پر مهال د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره د راکړې ورکړې د هڅې په توګه امریکا د جنوبي کوریا سره ګډ پوځي تمرینات کم کړي. د امریکا او جنوبي کوریا ولسمشرانو په شمالي کوریا کې د کورونا د تازه پیښو په اړه هم اندېښنه وښودله او وی ویل چې دوی د چین سره په دې اړه چې شمالي کوریا د کورونا واکسین ومني په اړیکه کې دي.
د جنوبي کوریا او یا امریکا څخه د کورونا واکسینونو منل به د شمالي کوریا د مشر د نه ماتېدو اصول تر ډېره بریده زیانمن کړي.
ټاکل شوی چې ولسمشر بایدن په خپل اوسنی سفر کې په جاپان کې د هند او آرام سمندر د اقتصادي پروګرام طرح اعلان کړي او د جاپان، هند او استرالیا له مشرانو سره به د کواډ سازمان په چوکاټ کې غونډې هم وکړي.
نوموړی غواړي د چین پر وړاندې خپل دفاعي برید د هند او آرام سمندر اقتصادي چوکاټ په لار واچوي. بایدن د ټکنالوژي په برخه کې د نیمه عایقو په برخه کې د ائتلافونو په اړه خبرې کوي او زه فکر کوم کوریا دغه کارونو لپاره ټاکونکی رول لري، دا ځکه چې کوریا په دغو توکو کې د نړۍ رهبری کوي.
د هند او آرام سمندر اقتصادي چوکاټ په سیمه کې د امریکا د اقتصاد مرکزی برخه ده. دا لا معلومه نه ده چې جنوبي کوریا به دغه چوکاټ کې ورګډه شي او کنه. دا نه وخت لدې عمل چې بازارونو ته رسیدو لپاره پر ځینی مقرراتو ټاکونه شوي ځینی هیوادونو لپاره په زړه پورې نه وخت نه دی.
دیرش دقیقې د افغانستان او دنیا په حقله د اونې په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د 11 بجو نه تر 11 نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ دلاري په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
او د خبرونه په ورستی رپورت کې اوري چې نن د شنبه د مې د میاشتې درويشتمه په افغانستان کې د ګوزنځت کمپاین په سرتاسري ډول پیل شو چې یاد کمپاین به څلور ورځې دوام ولري او ټاکل شوی چې په یاد کمپاین کې به 9.9 میلیونه ماشومان ته د ګوزنځت څاڅکي تطبیق شي. تفصیلي پر رپورت کې اوري.
نن دوشنبه د می درويشتمه په افغانستان کې د ګوزنځیت کمپاین په سرتاسري ډول پایل شو چې څلور ورځې به دوام ولري. د روغتیاي چارواکو په وینا ټاکل شوې ده چې د روان کمپاین پر مهال به 9.9 میلیونه تر 15 کلونو کم عمره ماشومان ته د ګوزنځیت څاڅکي تطبیق شي. ډاکټر نیکولیشا مومن د افغانستان د پولیو د لمنځوړلو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤل له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې یاد کمپاین به د هیواد په څلور د شو ولایتونو کې بیل کوم ستونزې په ملي کچا تر سره شي.
افغانستان په څلور د شو ولایتو کې په ملي کچا د پولیو وکسین سرتاسري کمپاین د څلور ورځو لپاره تر سره کیږي. د دې کمپاین مخاطبه چې په ټول هیواد کې 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلو وي د پولیو ضد وکسین دوا څاڅکي ورکړل شي، او د دې ترڅنګ وټامین ای هم ماشومانو ته د هغوی د بدن د مبیت دل ورولو په خاطر ورکول کیږي.
په غزنی ولایت کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤل ډاکټر فضل احمد حنیف وویل چې وروسته له درې نیمو کلو دا لومړی ځل دی چې د ګوزنځیت واکسین د غزنی په ټولو اداري واحدونو کې ترسره کیږي.
دا لوروسته له درې نیمو کلو لومړی ځل دی چې ولایتي ټیم په دې توانی چې ترڅو کور په کور واکسین د غزنی په ټولو اداري واحدونو کې ترسره کړي. نو امیدواری چې په دې کمپاین کې شلا سره وړنه ولرو.
امینه چې د کابل ښار اوسیدونکې ده، له روغتیاي چارواکو غواړي چې د ګوزنځیت کمپاینونه وخت په وخت تطبیق کړي ترڅو دا وایروس د تل لپاره له منځه لاړ شي.
اوس هم په افغانستان کې د پولیو وایروس شتون لري، ځکه چې وا مثبت پیښې په پکتیکا ولایت کې سب شوي دانو لدین ملمیږي چې دا وایروس اوس هم شتون لري. نو د روغتیاي کارکونکو څخه هم دا هیله ده د پولیو واکسین په تطبیقولو کې ډیره هڅه وکړي ترڅو دا وایروس د افغانستان څخه منځه ولاړ شي.
دا کمپاینونه په داسې حال کې پیل شو چې په روان میلادي کال کې د ګوزن لومړی مثبت پیښه د پکتیکا په ډیلا ولسوالۍ کې ثبت شوه. مریم صفای، امریکا غږ آشنا رادیو، غزنی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غاک دا معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د جګړو، تاوتریخوالي او زور زیاتی له امله د بې ځایه شویو خلکو شمیر له 3 میلیونه کسانو څخه واوښت. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وای په تلویزیونونو کې د خزینه وایندویانو د مخونو پر پټولو نوې محدودیت د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د ازادۍ د شدید سلب څرګندونه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ګورلاینز خونځو ته د نجونو د لاسرسي په ګډون د ټولو وګړو د حقونو پر تامین ټینګار کړي. نوموړي په کندهار کې له یو شمېر مخکښو خزو او د رسنیو له استازو سره پرون کتلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس دانګزي لخوا د دې ډلې پر یو شمېر کړنو له نیوکو وروسته د سیاسي مسایلو کارپوهان دا د طالبانو ترمنځ د ژور اختلاف پایله بولي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان له خپلو پلویانو غوښتي چې د مې په 15مه د نوي حکومت پر ضد د اعتراض لپاره تر اسلام آباد پورې مارش وکړي. د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه وایي یو ډګروالی پرون په تهران کې د خپل کور مخې ته په ډزو ویشتل شوی او وژل شوی دی. سپاهي پاسداران انقلاب د دغه بریک پړه پر متحده ایالاتو او متحدینو اچولی. تاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په داوس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د راپورونو له مخې زیلنسکی به مازیګر مهال د ویډیو کانفرنس له لارې له دې غونډې سره یوځای شي. د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې ناګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې کړي.
درنو اوریدم کو خبرونه په هم دیږي پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.